درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوی زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. افغان حکومت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو یا ایکو په غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې د امنیت له شکېدو سره د افغانستان څخه د اقتصادي پله په حیث کار واخیستل سي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅې کوي د افغانستان د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ترانزیت ستونزه ژر تر ژر حل کړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې ولسمشر نن قرغیزستان ته ځي. ولادیمیر پوتین به له دې سفر سره د منځنۍ آسیا دوه ورځنۍ سفر پای ته ورسوي، او تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لویدیځو هیوادو له غوښتنې سره سم د سوریې پر حکومت د بندیزونو د لګولو مسأله وڅېړي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو په مقدماتي غونډه کې د ایکو د اسلام آباد اعلامیه منظوره شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس نړیوالې ډلې ناسته نن د افغانستان او اسلامي کنفرنس د سازمان په کوربتوب ترسره شوه. او د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې ناپیژاندو وسلوالو دوه قومي مشران وژلي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو په مقدماتي غونډه کې د ایکو د اسلام آباد اعلامیه منظوره شوې ده چې سبا به د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ له تایید وروسته خبره شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی. نوموړي همدارنګه وویل چې په سوداګریزو تړونونو کې د خندونو دل منځوړل لپاره باید په ګډه کار وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر د ورتګ پر ځای اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخل وال ګډون کړی. په دې غونډه کې چې سبا چهارشنبه به هم روانه وي، د سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس نړیوالې ډلې ناسته نن د افغانستان او اسلامي کنفرانس د سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شوه. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړی و.
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر په دې برخه کې په شو پرمختګونو اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ایز همکارۍ بحث وشو.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې نږدې د سلویښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې ناپیژاندو وسلوالو دوه قومي مشران وژلي دي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې اړوند په مجبور آباد سیمه کې نن سهار شاوخوا 8 بجې د چپرهار ولسوالۍ دوه قومي مشران یار محمد او حاجي صدیق د نامعلومو وسلوالو لورې په ډزو وژل شوي دي. خو ښاغلي خوږیاڼي وویل چې ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د دې پیښې عاملان پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري. او د هلمند د پولیسو په ځنګړو سرتیرو د مین چاودنه شوې ده. دغه ولایت د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وویل چې دغه چاودنه د افغان ځنګړو سرتیرو په هغه کاروان شوې ده چې کندهار ته یو شمېر بندیان انتقالول. نوموړي په دغه پیښه کې د وختي مرګ ژوب لپاره سونه ویل. له بلې خوا د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د مین په دغه چاودنه کې دوه بندیان وژل شوي او د ځنګړو پولیسو درې کسان ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اوري.
د روسیې ولسمشر نن قرغزستان ته ځي. ولادیمیر پوتین بل د سفر سره د منځنۍ آسیا دوه ورځنۍ سفر پای ته ورسوي. د قرغزستان سفر په دې سیاسي کړکیچ پسې ترسره کیږي چې دوه ورځې مخکې د قرغزستان د اپوزیسیون ګوند مخکښ مشر عمر بیگ تکی بایف ونیول شو او د هغه ملاتړیو د اعتراضي غونډو په ترڅ کې د هغه د خوشکېدو هڅې وکړي. د روسی سرچینو په وینا ولسمشر پوتین به د قرغزستان له جمهور رئیس الماس بیک اتمبایف سره له ټاکلي اجنډا سره سم پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. همدارس به پر سیمه ایزو موضوعاتو وغږیږي. پوتین پرون له قزاقستان او تاجکستان نه کتنه وکړه. په تاجکستان کې ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې هلته د روسی ځواکونو اډه مهمه ده. پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان موافقه وکړه چې د تاجکستان او افغانستان د پولي پروژو به امنیتي هڅې زیات کړي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي خدماتو د کمیټې رئیس وای داسې نقشې نه دي لیدلې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسي چارواکو ترمنځ نامناسب اړیکې ثابت کړي. د هغه مسله ده چې د استازو په جرګې کې ډیموکراتان لمن ورته وهي. د کالیفورنیا سناتور ډیوین نونیس پرون د ډیموکراتانو دا غوښتنه رد کړه چې د دې مسلې د ځانګړی تحقیق وشي. همدارز د ولسمشر ټرمپ له لوري د مالیاتو د حساب ورکولو غوښتنه رد کړه. دا غوښتنه د دې تور پر بنسټ شوې وه چې ټرمپ له روسیې سره تجارتي اړیکې لرل. نونیس چې واکته د ټرمپ د لیږدېدو د ټیم غړی و زیاته کړه څرنګه چې رسنۍ ادعا کوي استخباراتي چارواکو د دوی کمیټې ته داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د استخباراتو تماس ثابت کړي. د اساسو جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د ډیموکراتانو غړي ادم شیف بیا د دغو تحقیقاتو په برخه کې د نونیس پر بې طرفي شک څرګند کړ او ویل د تحقیقات چې تازه پیل شوي دي لا سپیناوي ته وخت شته. د شوروي اتحاد د وخت د یخ هاکي نامتو لوبغاړی ولادیمیر پیتروف د نشپې تکلنې په عمر مړ شو. د ماسکو د رسنیو په وینا پیتروف نن سهار وختي په ماسکو کې په یو روغتون کې ساور کړه. د پیتروف د ټیم یو غړي وویل چې پیتروف سرطان و. په 1900 میلادي کلونو کې د پیتروف ټیم د اولمپیک په لوبه کې د سرو زرو دوه مډال ترلاسه کړل او د دې ټیم نه ځله د نړۍ اتل شوی. په نوې مولسیزو کې پیتروف د روسیې د یخ هاکي د فدراسیون رئیس و. تمه ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د لویدیځو هیوادو له غوښتنې سره سم د سوریې پر حکومت د بندیزونو د لګولو مسله وڅېړي. دا وړاندیز د دې لپاره شوی دی چې ویل کېږي د سوریې حکومت د کورنۍ جګړې پر مهال زهرجن ګاز استعمال کړی دی. روسیې مخکې تر مخکې ویلي چې دا وړاندیز به ویټو کړي. روسیې له 2011 کال را په دې خوا چې په سوریه کې جګړې پیل شوې دي تر دې دمه په امنیت شورا کې شپږ پرېکړه لیکونه د سوریې په اړه ویټو کړي دي. برېټانیا او فرانسې په ډسمبر میاشت کې یوه مسوده وړاندې کړه چې پکې د ملګرو ملتو د تحقیقاتو پر بنسټ د سوریې حکومتي ځواکونو په 2014 او 2015 کلونو کې د اپوزیسون تر واک لاندې پر دریو کلو داسې بیرلی بمونه غورځولې دي چې د کلورین کیمیاوي مواد لرل. د بشار الاسد حکومت دارت کړی ده چې کیمیاوي وسلې کارولې او روسیه وایي چې د ملګرو ملتو د تحقیقاتو شواهد د امنیت شورا د پریکړې لپاره بشپړ نه دي. او روسي خبردار چې په امریکا کې مشته د سپیس ایکس په نوم کمپنۍ وایي د راتلونکي کال په روسیو کې غواړي دوه عادي ملکان د سپوږمۍ شاوخوا راوګرځوي. د سپیس ایکس مشر آلون مسک پرون خبریالانو ته وویل دا به ډیر په زړه پورې سفر وي. ښاغلی مسک دا ونه ویل چې دا دوه تنه څوک دي او څومره پیسې به دوی سپیس ایکس کمپنۍ ته ورکوي. خو نوموړي دومره څرګنده کړه چې دا کسان د هالیوډ نه دي او د څه باندې یوې اونۍ د سفر لپاره پیسې هم ورله مخه ورکړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې باسمان دوریز وي، د باران احتمال به وي، د تودوخې لوړه درجه به ووي، ټیټه به یوه. په هرات کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به درې. په کندهار کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 18 وي، ټیټه به څلور. په غزنی کې باسمان دوریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي، ټیټه به منفي شپږ. په بامیان کې به هم اسمان دوریز وي، د تودوخې لوړه درجه به درې وي، ټیټه به منفي یوویشت. په مزار شریف کې به باران وري، د تودوخې لوړه درجه به 10 وي، ټیټه به درې. په جلال آباد کې به اسمان دوریز وي، د تودوخې لوړه درجه به درویشت وي، ټیټه به یوولس. په بدخشان کې به اسمان دوریز وي، د تودوخې لوړه درجه به څلور وي، ټیټه به منفي یوولس. او په ګردیز کې به واوره وري، د تودوخې لوړه درجه به څلور وي، ټیټه به منفي څلور. ښه وخت.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس گروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼي.
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر، په دې برخه کې په شو پرمختګونو، اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزه همکارۍ بحث وشو.
په په اسلام آباد کې نن او سبا د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو غونډه کې چې افغان حکومت دی غونډې ته له کابل څوک نه دی لیږلې.
و ما رسما نور تحریم میکنیم، ما د مجلسه اشتراک نمیکنیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی و د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د تجارتي اتشو د ټاکلو په هدف له 215 اویا کسانو څخه ازموینه واخیسته.
نوموړی وایي پروسه تر دې دمه ډیره شفافه وه. موږ ژمنه کوو چې له دې وروسته به هم پروسه په شفاف ډول مخته لاړه شي.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکي خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په بهیر او په دې برخه کې د سویو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا له ټولو ګډونوالو په ځانګړې توګه له سعودي عربستان څخه غواړي د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې اورو.
د تماس نړیوال ګروپ ناسته د افغانستان او اسلامي کانفرنس سازمان په کوربتوب د سه شنبه پرسته سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد د سه شنبه پرسته ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشي یو پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړی. خو دا چې په دغه ناسته کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي پاړی ښاغلی آزاد ویل
پیرامونی استقرار صلح در افغانستان پیشرفت ها
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر په دې برخه کې په شو پرمختګونو اداري فساد سره په مبارزه او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزه همکارۍ بحث وشو. دا د تماس نړیوال ګروپ شلمه ناسته ده چې د شاوخوا سلویختو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی. په دغه ناسته کې د مرسته کوونکو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان په ګډون د یو شمېر نورو سازمانونو استازي هم ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ډول ناستې هر کال 4 یا 5 ځلې ترسره کیږي. په دغه ناستو کې د افغانستان د بیلابیلو پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کیږي او مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه پر خپل نظرونه ورکوي. په دغه ناسته کې د افغانستان د مالي وزارت او د سولې او امنیت شورا استازو هم د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا د سعودي عربستان او ګډون کوونکو هیوادونو دنده ده چې د افغانستان د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د سه شنبه پرځ ازادي راډیو ته ویل چې طالبان تر ډیره خپل جنگ ته شرعي جواز ورکوي او سعودي عربستان کولی شي چې د خپل نفوس خپ ګټې اخیستنې طالبان د خبرو میز ته کینوي.
خپل جنگ مشروعیت غواړي چې د شریعت نه واخلي. نو د دې د لحاظ نم عربستان سعودي چې د دې کانفرنس کوربه ده او د دې کانفرنس میزبانی کوي یو اسلامي مملکت ده او دلته د اسلامي مملکتو استاد راځي. نو د دوی مسؤلیت ده چې باید په مخالفینو باندې فشار راولي او په نتیجه کې افغانستان لپاره د سولې او هوساینې او آرامۍ زمينه برابر شي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د داشن ناستو پایلو ته ډېر هیله من نه دي. بشیر بیژن وایي چې په دغسې ناستو کې تر ډېره مشوره او د نظر تبادله کیږي او هیڅ داسې پریکړه نه کیږي چې د افغانستان د سولې په پروسه د پام وړ اغېز ولري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ایکو په غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې د امنیت له شکېدو سره د افغانستان څخه د اقتصادي پل په حیث کار واخیستل سي. دا ناسته د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکې د افغانستان استازیتوب افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال کوي. افغان سوداګر بیا د اقتصادي همکاریو لپاره په پاکستان کې جوړ شوی کانفرنس بې نتیجې بولي او وایي دوی به د غونډې د تحریم لپاره د ایکو سازمان ته خپل شکایت ولیږي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
پا په داس حال کې چې د اقتصادي همکاریو یا ایکو د 14 غونډې قربت توپ اسلام آباد کوي، افغان سوداګرو د دې غونډې د تحریم خو افغان حکومت بیا په دې ناسته کې د خپل سفیر د ګډون خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وایم رسال خیر الله آزاد وایي دې ته په کتو چې دا غونډه په اسلام آباد کې جوړیږي، افغان حکومت یوازې د خپل سفیر ګډون لازم ګڼلی دی. هغه وایي چې په دې غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې غړي هیوادونه د افغانستان ثبات ته وهڅوي، کوم کار چې افغانستان پر اقتصادي پله بدلولی شي.
استزامی نشست سران در اسلام آباد برگزار میشه با توجه به اینکه نشست در اسلام آباد
دی وی دی کو دی الله سمستر مشریزه په اسلام آباد کې جوړیږي. د ته په پام چې دا غونډه په پاکستان کې ده، د افغان دولت مشرتابه لازم وګڼل چې د افغان دولت په سازي توپ زمونږ سفیر په هغه کې ګډون وکړي او د حکومت رهبری په دې ناسته کې ګډون نه کوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایران او ترکیه په شمول بیا د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته تللي دي. د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو یا ایکو 14 غونډې مقدماتي ناسته د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه، خو د چهارشنبې په ورځ غړي هیوادونه پر وروستیو پرمختګونو نتیجې ته رسیږي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې تر 2015 میلادي کال پورې د سیمې د اقتصادي پرمختګ هدف وروستی کیږي. له دې وړاندې د وږي په میاشت کې د ایکو د سازمان سرمنشي خلیل ابراهیم د افغانستان څخه د لیدنې پر مهال په سیمه کې د پیاوړي اقتصادي اړیکو لپاره د دغه سازمان د غړو هیوادونو هڅې ارزښتناکې بللې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان سوداګر او خصوصي سکتور په سیمه کې پاکستان تورنوي چې د لازمو ترانسپورټي، ترانزیټي او سوداګریزو سهولتونو پر وړاندې له نورمونو خلاف عمل کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دوی په پاکستان کې روانه دا غونډه تحریم کړې او په دې اړه به لا زیات خپل شکایتونه د ایکو سازمان ته ولیږي.
سازمان ایکو اس در اسلام آباد
دی وی په اسلام آباد کې د ایکو سازمان د سوداګری خونو ناسته د خومنګ دا ناسته رسمن تحریم وو پکې ګډون نکوه. تر هغه چې دغه سازمان اصول او قانوني نورمونه په پام کې نیولې نه وي، لدی ورخه دا سازمان یوازې په نوم دی،
سازمان به نام اس.
لدی وړاندې افغانستان، هندستان او د سیمې او شمیر نور هیوادونو بیا په پاکستان کې جوړیدونکو د سارک غونډه تحریم کړي وو. افغان سوداګر داسې وخت پر پاکستان انتقادونه کوي چې دغه هیواد د نږدې دوه اونۍ راهیسې د سوداګری ترانزیت او تګ راتګ پر وړاندې ټول لارې افغانستان سره تړلې دي.
ازادي راډیو اوري و موریدل چې افغان سوداګر د اقتصادي همکاري لپاره په پاکستان کې جوړ شوی کانفرنس به نتیجې بولی او وايي دوی به د دې غونډې د تحریم لپاره د ایکو سازمان تخپل شکایت ولیږي. دا ناسته د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکې د افغانستان استازي توب افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال کوي. همدارز اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي پاکستان نه یوازې دا چې له افغانستان سره سوداګریزې چارې بندې کړي، بلکې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ ترانزیت هم بند کړی دی. د دې خونې چارواکو او د خصوصي سکتور فعالانو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت، له سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي سازمانونو او د تجارت له نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې د پاکستان د دوه غیر قانوني اقداماتو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطح هڅې پیل کړې چې روانه ستونزه په لږ موده کې حل سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان سربیره پر دې چې له 11 ورځو راهیسې له افغانستان سره ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې بندې کړي، بلکې د کراچۍ د بندر له لارې د افغانستان ترانزیتي لارې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم بندې کړي دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ګڼو افغان سوداګرو په یوې ناسته کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره ټول سیمه ییز او نړیوال سوداګریز اصول تر پښو لاندې کړي دي. خاغلی الکوزی وویل پاکستان حق نه لري چې د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان ترانزیتي اړیکې هم وشلوي.
موږ ته لویه ستونزه ترانزیت دی. درې میاشتې مخکې له مالیزیا، سنګاپور، چین یا له امریکا او داسې نورو هیوادونو څخه یو کانټینر لوټ کیږي. دا درې میاشتې وخت نیسي، خو اوس مهال زموږ 200-300 کانټینرونه په کراچۍ کې تخلیه کیږي. دا هم په کراچۍ کې ولاړ دي. له پاکستان نه مجددي غوښتنه ده چې زموږ د ترانزیت مسله حل کړي.
دا په داس حال کې ده چې پاکستان لسکم دو اونۍ راهیسې د تورخم او سپین بولدک بندرونه د عامو خلکو سوداګرو او ترانزیت پر مخ تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د دغو بندرونو د بندېدو له امله هره ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته شاوخوا 4 میلیونه ډالر زیان اوړي، چې په سلو کې کابو اتیا د پاکستان سوداګر زیانمنېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې ژر تر ژره د پاکستان سره د سوداګریزو او په تیره د کراچۍ بندر له لارې له نورو هیوادونو سره د افغان ترانزیتي ستونزه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه یې هڅې پیل کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه سوداګریزه او ترانزیتي ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همیکنون گزینه های از ظرفیت های داخلی منطقه و بین المللی براش بحث
موږ هم دا اوس په ټولو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو لارو بحثونه کوو تر څو د دواړو لورو خلکو، سوداګرو او متشبثینو ته زیان ونه رسیږي. بحثونه مو جدي روان دي تر څو شته ستونزه حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړي، بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کابو یو نیم کال کې پاکستان 15 ځلې دغه بندرونه تړلي چې د دواړو هیوادونو سوداګرو، عامو خلکو، ناروغانو او مسافرو ته ستونزې پیښې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان هم تاکید وکړ چې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان غیر اصولي اقدامات وسیړي او د حل لپاره تدابیر ونیسي. افغان کارپوه میر سردار زدران وای چې پاکستان ډیر ځله سیاسي موضوعګانې له سوداګریزو سره یو ځای کړي او د دواړو لورو سوداګرې زیانمن کړي دي. ښاغلی زدران له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې پاکستان د سیاست له تجارت سره نه یو ځای کوي، ځکه چې دا د سوداګرۍ د منل شوو تړونونو او نورمونو خلاف عمل دی.
ازادي راډیو د بېطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د تجارتي آتشو د ټاکلو په هدف له 215 کسانو څخه ازموینه واخیسته. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ازموینې بهیر به په بشپړ ډول شفاف وي او هڅه کوي چې مسلکي او وړ کسان د تجارتي آتشو په توګه وټاکي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمیر ګډونوال بیا د تجارتي آتشو په ټاکنو او د ازموینې د شفافیت په اړه اندېښنه لري. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کوي د یوې شفافې ازموینې له لارې په معیار برابر مسلکي او وړ کدرونه په بېلابېلو هیوادونو کې د تجارتي آتشو په توګه وټاکي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر محمد همایون رسا د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ازموینې اخیستو پر مهال ګډونوالو ته د پروسې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی ته به یوازینی معیار استعداد وي. نوموړی وایي پروسه تر دې دمه ډېره شفافه وه. موږ ژمنه کوو چې له دې وروسته به هم پروسه په شفاف ډول مخته لاړه شي. د ازموینې لپاره چې کوم سوالونه جوړ شوي نن 9 بجې جوړ شول. په همدې خاطر تاسې بیخي مطمئن اوسئ چې هیچ چاته دا سوالونه نه دي ورکړل شوي. خاغلی رسا وویل له دې وړاندې د تجارتي آتشو په ټاکلو کې ناغېړي شوي او ډېری هغه کسان چې غیر مسلکي او خلاف درشتي دي په دندو ګمارل شوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې دغه ازموینې ته 591 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له ډلې 215 کسان وروستي لیست ته وټاکل شول. د دغه وزارت په خبره د ازموینې د ګډونوالو څخه به 40 کسان بل پړاو ته لار پیدا کوي چې بیا به له یوې مرکې وروسته له دغه کسانو څخه 30 کسان د تجارتي آتشو او سلور نور د اجرایه مامورینو په توګه وټاکل شي. تجارتي آتشي په بهرنیو هیوادونو کې د سوداګرۍ د پراختیا ودی په برخه کې مهم رول لري. خو نیوکې دا دي چې یو شمیر پخوانی او تجارتي آتشو خپلې چارې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمیر ګډونوال د ازموینې د شفافیت په اړه اندېښمن دي. وایي ممکن هغه کسان د تجارتي آتشو په توګه په دندو وګمارل شي چې د وزیرانو یا هم د وکیلانو خپلوان وي. د ګډونوالو لړلې محمد ناصر مایار رسنیو ته وویل: یو شته چې زه ډیر اندېښنه لرم د دې پروسې شفافیت دی. د دې پروسې د شفافیت په برخه کې همدا اوس ما ته ټلیفونونه راځي چې په تاجکستان کې معاملې ترسره شوې ده. خو د افغانستان د ملي شورا غړو چې دغه پروسې نظارت یې پر غاړه درلود ډاډ ورکړ چې دوی به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې په پروسه کې لاسوهنه وکړي او شفافیت ته زیان ورسوي. دا چې افغانستان په وچه کې راګیر یو مصرفي هیواد دی او له نورو هیوادونو سره یې سوداګریزي اړیکې ډېرې مهمې دي، نو د همدغه تجارتي آتشو پر مټ کولای شي له نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزي اړیکې پراخ کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو. دا ازادي رادیو ده شپږ ورځې کېږي چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه او وسلوال لری واټن څخه پر یو بل ډزې کوي. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت وایي چې د جوزجان له مرکز څخه کوم کې ځواکونه درزاب ولسوالۍ ته رسیدلي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال وایي د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې د شپږمې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د ډزو تبادله دوام لري. رحمت الله حشر ازادي راډیو ته ویل د هوا د خرابوالي له امله د جګړې شدت کم شوی، خو بیا هم دواړه لوري پر یو بل د ماشیندارو ډزې کوي. د وای په هوا کې غبار دی او د لید ساحه کمه ده. مخالفان د درزاب ختیځ لور ته موقعیت لري، هرې خواته ډزې کوي. له دواړو لور څخه د پیکا ماشیندارو ډزې کیږي. د ښاغلي حشر په وینا وسلوال د خلکو له کورونو څخه پر افغان ځواکونو ډزې کوي او له همدې امله د درزاب یو شمېر کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جوزجان له مرکز څخه تازه دمه کومکي ځواکونه درزاب ولسوالۍ ته رسیدلي او ډېر ژر به په سیمه کې تصفوي عملیات پیل شي. خو د درزاب چارواکو دې ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو د رسیدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو د وزارت مرسیال وین نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د داعش تر نامه لاندې بهرني وسلوال هم د درزاب په جګړه کې د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. دی وایي په درزاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډله کې یو شمېر بهرني وسلوال هم موجود دي. په یو برخه کې یوه ډله وسلوال د داعش تر نامه لاندې هم فعالیت لري. تر دې مخکې د جوزجان د امنیت قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له څلورو خواو په درزاب ولسوالۍ برید کړی دی او د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جوزجان چارواکي او د کورنیو چارو وزارت وایي د درزاب په جګړه کې تر دې د افغان سرتیرو ته مرجوب لنه ده اوښتې او د وسلوالو پراخ بریدونه تر ډیره پر شا تمبولي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي رسنیو ته ویلي دي چې د درزاب په جګړه کې یو شمېر محلي پولیس وژلې دي. خود د جوزجان د امنیت قمندانې د طالبانو د ادارت کړی ده.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ننګرهار صنعتکاران وایي په هرو دریو میاشتو کې مستوفیت ته د مالیه ورکړې فساد ته زمینه برابره کړې ده او له مرکزي چارواکو غواړي چې د مالیه د تصفیه کېدو نیټه دې کال ته وغځوي. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار صنعتکاران وایي د حکومت د نوي طرز العمل له مخې تولیدي فابریکې مجبوره دي چې په هرو دریو میاشتو کې له مستوفیت سره مالی حساب تصفیه کړي. دوی وایي دغه اقدام پانګوال ستونزو سره مخ کړي او په خبرې حکومت په لوی لاس په مستوفیت کې فساد ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د صنعتکارانو اتحادیې مشر تور ملنګ وایي د نوي طرز العمل له مخې د مستوفیت مامورینو او مسؤلینو اوس هم پانګوالو ته ستونزې پیدا کړي او د پیسو لپاره بهانې ګوري.
مستوفیت سره په مشکل اخته وي. هر درې میاشتې کې د مستوفیت مامورین او د مستوفیت کارکنان زموږ د فابریکو د درې میاشتنی بیلانس په خاطر یا ټلیفون یا فابریکو لري دي. داسې یو غټ مشکل موږ له پیدا کړی چې په درې میاشتو کې یو صنعتکار یا فابریکادار نشي کولی چې بیلانس ورکړي. څرنګه چې د وزیرانو شورا فیصله کړې ده چې د تجارتي جوازونو بیلانس په کال کې ورکړی شي، موږ هم همدغه فیصله د وزیرانو شورا غواړو چې صنعتکارانو لپاره یا سرمایه گذارانو لپاره د بیلانس د ورکولو نیټه په کال کې.
نوموړی وایي دوی حاضر دي چې د هر کال په وروستۍ میاشت کې د خپل کاروبار ټول حساب له مسؤفیت سره پاک کړي. انجینر محمد قاسم چې په ننګرهار کې تولیدي فابریکه لري وایي لوړپوړو چارواکو د ځینو بهرنیو هیوادونو په لمسون د دوی پر خامو موادو مالیه لوړه کړې او په کور دننه د تولید پر وړاندې ستونزې پیدا کړي.
چې موږ سره باید شکونه موجود دي چې دا بعضې پرېکړې داسې دي په دولت کې چې د دې شهیدي ورکوي چې سرمایه‌ګذاري ته په زوره مخه نیول کېږي. لکه مثال همدغه د مالیات برعایدات د قانون دی چې دې درست ډول یو بعضې خلک پوهېږي نور باندې او بعضې خلک زموږ شک داسې موجود دی چې بعضې کمپنۍ دې کې لاس لري او د دې مخه نیسي. همدا ښه ثبوت همدغه موضوع ده چې ما مخکې ویلم.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا عطاالله خوګیاڼی په مصوفیت کې فساد نه ردوي، خو وایي د پانګوالو ستونزې به له مرکز سره شریکې کړي.
دوی چې کومې د ټیکس یا مالیه د ورکړې موضوع شریکه کړه، موږ به هم هڅه وکړو چې دغه موضوع د دوی د ستونزې د حل په موخه له مرکزي ادارې سره شریک کړو. ښایي چې ځینې ستونزې په مستوپیت اداره کې هم اوسیږي، په دې اړه به هم موږ خپلې پلټنې وکړو او که ستونزې وي ان شاء الله د حل لارې چارې بورته مو.
که څه هم د ملي وحدت حکومت ټینګار کوي چې افغانستان بل وارداتي هیواد څخه پر صادراتي هیواد بدل کړي، خو څارونکي وایي که د تولیدي فابریکو پر وړاندې پرتې ستونزې اوارې نه شي نو فعاله تولیدي فابریکې به له سختو ننګونو سره مخ شي او ورسره به د خلکو اقتصاد خراب او بیکاري به نوره هم ډېره شي.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په د هغو پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو تر لیږلې یو څو درته ولولم. ډاکټر رحمان شهید زاده د زابل له خاک افغان څخه لیکلي چې د پاکستانی مستبد نظام اوسنۍ کړنې د افغانستان په وړاندې له اسلامي مقرراتو او د ستر نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دي او کړنې د افغانانو له زغمه وتلي دي. محمد اکرم له سروبي ولسوالۍ د اوزبین سیمې څخه لیکلي چې اوزبین سیمې ته دوه کاله کېږي چې د برېښنا مزی غځېدلی خو برېښنا تر اوسه نه ده ورکړل سوې چې له کبله یې د ملت او دولت ترمنځ ټن زیات سوی دی، خو البته دا د خبره ده د برېښنا وزارت باید دې ستونزې ته پام وکړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي طالبان د خپلو بادارانو په خوله اسلام بدناموي او بېوزله افغانان شهیدانوي. اوس د خپرونې نیمایي ته رسېدلی و. احمد شیبر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
په اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو په مقدماتي غونډه کې د پاکستان د سریاعظم سلاکار سرتاج عزیز د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د همدارنګه وویل چې په سوداګریزو تړونونو کې د شته خنډونو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه کار وشي. سبا د دې غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس نړیوالې ډلې ناسته نن د افغانستان او اسلامي کنفرانس د سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په مسلې، له اداري فساد سره په مبارزې، د اصلاحاتو پر راوړلو او د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وشوې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې ناپیژاندو وسلوالو دوه قومي مشران وژلي دي. د جلال آباد د دویمې ناحیې اړوند په مجبور آباد سیمه کې نن سهار شاوخوا 8 بجې د چپرهار ولسوالۍ دوه قومي مشران یار محمد او حاجي صدیق د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ووژل شول. د روسیې ولسمشر نن قرغزستان ته ځي. ولادیمیر پوتین به له دې سفر سره د منځنۍ آسیا دوه ورځنی سفر پای ته ورسوي. د امریکا د اساسو جرګې د استخباراتي خدماتو د کمیټې رئیس وای داسې نقشې نه دي لیدلې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسي چارواکو ترمنځ اړیکې ثابت کړي. تمه ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د لویدیځو هیوادو له غوښتنې سره سم د سوریې پر حکومت د بندیزونو د لګولو مسله وڅېړي. او په امریکا کې مشته د سپیس ایکس په نوم کمپنۍ وایي د راتلونکي کال په وروستیو کې غواړي دوه عادي ملکان د سپوږمۍ شاوخوا راوګرځوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فرا ولایت کې سږ کال د تیر کال په پرتله د بې ځایه سوي کورنیو شمیر چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرې ایښي دوه برابره سوی دی. چارواکي وایي چې تر 15,000 زیاتې کورنۍ سږ کال په فرا کې بې ځایه سوي دي. خو د دې راپور تر مخ کې به سپورتي خبرونه واورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د انجونو د جمناستیک سیالۍ د غوره لوبغاړو په ټاکلو سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون د رئیس شاه ملنګ متحد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د جمناستیک فدراسیون د 1/3 کلیزې په مناسبت د پیغلو او نوو پیغلو ترمنځ ترسره شوې دي. ښاغلي متحد زیاته کړه چې دغو سیالیو کې د کابل له شپږو لوبډلو له 40 زیاتو لوبغاړو ګډون کړی و چې په نوو پیغلو کې فرشتې طیب لومړی، سحر دویم او ارزو دریم، او همداراز په پیغلو کې روکې لومړی، ستارې دویم او فرشتې حایز دریم مقام خپل کړ. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ له تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوې وې چې پرون مازیګر پای ته ورسېدې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین د بایسکل ځغلونې د آسیایي هیوادونو د فدراسیون د کانګرس په انتخاباتو کې ګډون کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي د دغه کانګرس په اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانګرس کې د 4 کلونو لپاره یوازې د آسیایي کنفدراسیون مشر ټاکل کیږي او د ټولو آسیایي هیوادونو فدراسیونونه پکې ګډون کوي. د ښاغلي صادقي په خبره دغه انتخابات سبا نه بل سبا په بحرین کې ترسره کیږي چې د افغانستان له خوا به پکې 3 تنه ګډون وکړي. او د هسپانی فوټبال لیگ بعد دریو لیدلو ور سیالي او شاهد وی د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو مخې په پام کې ده چې ریال سوسیدال ایبار مالاګا ل ریال بیتس او والنسیا ل لاګان سره سیالي تر سره کړي. دغه سیالي نن شپه تر سره کیږي. دغه سیالي په داسې حال کې کیږي چې 13 شپه بارسلونا لوبډلې دوه د یو پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته ماته ورکړه. خو وخت
تاسو ازادي رادیو اوري اوس ورځو هغه راپور ته چې مخکمو اعلان وکړ په فرا ولایت کې سش کال د تیر کال په پرتله د بي ځای سوي کورنۍ شمیر چې د جګړو له امله بي خپل کورونه پرې ایشي دوه برابر سوي دي. زموږ همکار احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
د فرا ولایت د کډوالو او بیارسنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي سش کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د بي ځای شوو کورنیو شمیر چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرې ایښي 50% زیات شوی دی. د فرا ولایت د کډوالو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په فرا کې کابو 2000 کورنۍ بي ځای شوې وي، خو سش کال بیا دغه شمېره تر 15000 کورنۍ پورې رسیږي. دغه په خبره دغو کورنۍ د ډلې څخه یوازې د نیمو سره مرسته شوې ده او نور کورنۍ لا تر اوسه د مرستو په تمه ناستې دي.
کل پر سر بیجا سدگان مور دیر کل پر جنگو نامنیو که مور 15,140 فامل بیجا سوی درو ده چی پاقا جمعه که 2,103 دیر فامل ده پر مور کور مواد غزایی و غیر غزایی کمان چی او اتس و اتاتی فامل تا هم موسد دیرسی و دیم ده پر نغر پیسی دو دیم سر
پام دیال که کسان چی خپل کورونا و اصلی زایون جگری و تاترخوال لعمل پریشی ده خیریه بنسطون سخ ده مرستی غوشتنه کبی. ده فرا ولایت د بلابلوک او پښود ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو چې وښکې تر سرګو لورای ښکارې دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنگ او جګړې له امله خپل اصلي ځایونه پرېښي او اوس پرته د هر ډول امکانات څخه دلته ژوند کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس وغواړي چې دراتلونکو کال لپاره د پوځي لګښت بودیجه زیاته کړي. ولسمشر ټرمپ غواړي د امریکا د پوځي مصارفو د بودیجه زیاتولو لپاره هغه پیسې وسپموي چې د امریکا حکومت یې هر کال د غیر پوځي چارو او بهرنۍ مرستو لپاره لګوي. نور جزئیات له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د سپین مانی په وینا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس وغواړي چې د امریکا د پوځي مصارفو بودیجې لپاره 50 میلیارد ډالر زیاتوالی تایید کړي. د ولسمشر ټرمپ د پلان پر اساس دا پیسې به د امریکا د فدرالي حکومت له غیر پوځي لګښتونو او د بهرنیو مرستو لپاره له پروګرامونو وسپمول شي. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس یو شمېر غړو ته وویل چې د بودیجې په پلان کې چې د تایید لپاره کانګرس ته استول کېږي، د امریکا د کمزوري پوځ د پیاوړي کولو لپاره د پوځي لګښت په بودیجه کې تاریخي زیاتوالی په پام کې نیول شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ د بودیجې وړاندیز چې ټوله 603 میلیارد ډالر ده تاریخي بللای او ویلی دی چې نړیوالو ته په خطرناک وخت کې د امریکا د قوت د امنیت او خوټ پیغام ورکوي. خو د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک تورنبری چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ د پوځي بودیجې وړاندیز کمزوري دی. مک تورنبری زیاته کړه چې د ولسمشر اوباما په واکمنۍ کې پوځي بودیجه 40% کم شوې وه. هغه چارواکي چې د جمهور رئیس ټرمپ له پلانه خبر دی وایي چې د بودیجې په وړاندیز کې د پوځي بیړیو او الوتکو پرمختللي کول او په مهمو نړیوالو سمندري اډو کې د پوځي حضور د پراختیا لپاره زیاته برخه په پام کې نیول شوې ده. یو بل چارواکي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه شایله دی سره 10% کم سي چې پر اساس په دې وزارت کې ستر بدلونونه راسي او زیات بهرني پروګرامونه یې شای بند سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم داراز ویلي چې د مزایلو دفاعي سیستم به پیاوړی کړي، خو له دې ټولو سره د امریکا ولسمشر د هغه هیواد د فدرالي ادارو د لګښت په ټاکلو کې ورستۍ پریکړه نشي کولای. د امریکا د کلنو یو پوځي لګښتونو لپاره د ولسمشر ټرمپ غوښتنه د بودیجه برخه ده چې کانګرس د تایید لپاره استول کېږي. سره له دې چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د ملګرو جمهوریت غوښتونکو تر نفوذ لاندې دی، په دې معنی نه ده چې هغوی به حتمی د ولسمشر ټرمپ ټول پلانونه تاییدوي.
تاسو ازادي رادیو اورید خبرونه په دې برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل هغه څه دي چې له څو ورځو راپدې خوې د نورو ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې افغانان ډیر په تشویش او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور ستونزې هم دا ونې را رسیدلې دي، خو د دې لپاره چې ټولو ته وخت ورسیږي د بیلګې په توګه به لومړی یو څو پیغامونه واورو چې خلکو د سپین بولدک او یا تورخم لارې د تړلو له کبله راستولې دي.
السلام علیکم و رحمت الله. من ګل فضلیم د ننګرهار ولایت څخه. د تورخم په اړه به دا ومرایم چې د تورخم بندیدل یا د نورو بندیدل دا د نړیوال قانون خلاف کار دی. باید نړیوال په دې خبره باندې غور وکړي. هغه افغانان چې هغه خوا ایثار دي، دې خوا کم پاکستانیان ایثار دي، هغه ته لارې خلاصې شي، نړیوال په دې کې مداخله وکړي تر څو دا مشکل دا ستونزه د افغانانو خلاصې شي. بل خبره دا چې هغه افغانان چې هلته زورول کیږي په قانوني اسناد پاسپورت کارت لرلو سره هغه نه دی پاکستان جدي مخنیوي وکړي. باید هغه ته زمينه سازي ونه کی تر څو چې دغه خلکو زورونه وکړي او دغه افغانان د دغه هیواد نه لاس په سر نشي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو خبرونو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن یې نایب سپیر د مشرتوبونو د ننګرهار مرکز نه سره په تماس کې و. دا چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د نړۍ د پاکستان حکومت بند کړی دی، دواړو غواړو ته خلکو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. زمونږ د پاکستان حکومت مرکزي ادارې نه هیله کوو چې که د افغانستان د اړخه څوک نه پرېږدي پاکستان ته نه وي پرېږدي. هغه څوک چې پاکستان ته د دروازې لپاره کوي دي او هلته د مسافرې کې ورځې سبا کوي او لاره ته بنده شوې ده. موږ چې خواست کوو چې باید دغه خلکو ته اجازه ورکړي او هغه د باډر د راوړنې او لاره ته خلاصه کړي کله چې په پاکستان کې دي اوسه. مننه.
پیغام دا دی وروره د دروازه الهي وروره د دروازه ته وای چې د دروازه الهي وروره کده جی غاری دی کده غاری دی وروره ټول مسلمانان در په دره دی وروره څوک د باندې مرزان د نن ناس د خپل ورن دروازه دی دلی امر توام چې وروره نه چا دی ته کې دی وروره چې د پټور ته کې دی وروره زنانا مرزان غره ته ناس د دروازه الهي یو شینس د وروره ګورنس باندې ګرین سی ویږي په تاکي په دوا سره کده دی وروره په دوی سبب دوی سره ولاګه بي دی کوي
پاکستان پایچ کوشش وکي په دغه دروازه مبارکي پاکستان هدا کوشش کی پاکستان هو نړیوال کدا شي چې زه سرحد چکم دی تدی په دغه مبارکي دی د دې لپاره کړی چې ونړی ته وای چې معنا دغه زما زرحد دی دغه مزک نړی دغه کوم ډیرن کرش چې دغه په خي دغه مشران به چې پدې کې ډیر چې یو سی به دې کې به چې دی کوشش وکي من لسمه د تیسرا سرور د وګوري کو د بارډر باندې کو د سرحد باندې مسلمانان دی په تو حق په تو لړ مریضان ته پیان ګور د خدای دنیا د پروتاز نور مو وخت نه سم د دې راځي سمنه نه خدای مرس.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. پاتې سلام پاکستانیانو چې د سرخم دروازه بند کړی د افغانانو په مخ ته لري د مریضانو په مخ باندې غواړو د افغانستان دولت نه چې کومې د منګا د وبودي پاکستان ته همداسې وړیا وربهږي به دوی دغه سې اوبه بندې کړي. کله چې موږ په هغو اوبو بندې کړې نو هغه به هېڅکله هم د تورخم ګېټ بند نه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه صحاق حنیفي د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په اړیکه کې یم. ورا د نهو لسرزو څخه د تورخم لار بند ده. موږ مهاجر چې په پیښور کې کورونه دي نو دلته منتظر په تورخم کې او تفراتیو نو د دولت د لوړ پلو چارواکو څخه نه داخله ده د وزارت خارجه څخه چې د لارې د خلاصولو په باره کې خبري وکړي تر څو د لارې خلاص شي. مریضان دي، معلمین دي، څوک مشکل لري مریض ده، د چاکور په پاکستان کې مهاجر دي په دغه خاطر باندې موږ دغه ستونزو سره مخ یو. نو رئیس جمهور څخه د خارجه وزارت او د چارواکو څخه د هیله ده چې د لارې د ډیپلوماټیکو لارو وجه نه خلاصه کی د ترڅو د خلکو مشکلات حل شي او دواړه تر ته پښتانه ولسونه په دې کړیږي.
مننه وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو واوریدل. د افغانستان حکومت هم لکه څنګه چې دوی وایي د دې ستونزې په وړاندې بې تفاوته نه دي پاتې سوي او هڅې روانې دي. لکه چې تاسو به هم اوریدلې وي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په نن او سبا کې به لږ تر لږه لومړی د ناروغانو او بیا وروسته د ټولو سوداګرو او عادي وګړو د تګ راتګ لپاره د لارې خلاصې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی اواز به واورو.
تلاش نیایی ما بمیست که مسیر تردد بین دو کشور با حالت عادیش فرق بگرده.
دیوی مونگ تر روسی بری ده حدس که او چه دوارو هیوادونو ترمینز تاگ را تاگ عادیشی او تمال رو هغشمن چه پاکستانی لوری لمونگ سره کردی چه گواکی تر راتلون که دو ورزو بده غستون زهل شی پوره شی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې هڅې دوام لري او هیله شوه د لچې تراتلونکو څو ورځې پورې به د لار خلاص شي. حضرت عمر زاخیل ول آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل
تدریجي شکل به پر اساس چې په ټولو ورځو کې زموږ نه دا او هیله مو دا ده چې په ډیرو ورځو به د لار سره خلاص شي.
پاکستانی چارواکیو دغه پوله د دې اندیښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستانه وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندیښنې په اړه؟ څه وایي؟
منطق نه لري، خصوصا هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي لکه تورخم شو لکه سپین بولدک شو لکه غلام خان شو چې هغلته همدې خواته او هم هغې خواته پولیس ستراتیجي فالس پروت دی، تلاشیانې کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا د وزر وګرځي او په دې وزر یې ډالرې پاتې شي. دا وزر یې معقول نه کړم. اما دوی ته مې ویلي دي او تبن خپلو بیانونو کې به مې ویلي د لارو تړل یو اړخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اړخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیرونی اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچه تړلې هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی او د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیرونی قوانینو نه سرغړونه ده. او د هغو دوه اړخیزو قراردادونه او تړونونه چې زموږ د پاکستان ترمنځ دي د جدي سرغړونه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړ توګه پرانیستل سي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خواته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی سي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاص شي، خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپله نن په خپل بیان کې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. نو د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري وي چې قطر سفر ونکړي دې خواته.
په اسلام آباد کې د افغانستان استازی حضرت عمر زاخیل ول چې وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورسو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم وروره، زه د تخار ولایت عبدالله خبرې کوم. دا وروره جان د آزادی راډیو کارکونکو ته سلام وایم. پس سلام وروره، د موږ راغ اواز د لورې شي چارواکو ته ورسوي. پښپړ نه ځکې وروره د شهیدان ماشینې نه دی وکړي، دا موږ ماشینې وروره راکې مو د اقتصادي ستونزو سره مخ یو. نو دا غزما اواز راډیو وروره سي وروره کتانې نو دا د شهیدان وارثین راتلو کې په افغانستان کې دا نه مو موږ نه راڅوک نه اورو، موږ د خور غیر نه راو چې راڅوک نه اورو. نمور مزایری وک زابه لار بند کونه زاده حکومت ګل نه کیږي. موږ زموږ مجبور کیږو دا اوس موږ ماشونه نشو نه کیږي بند کړی دی ورو در بدر ګرځي شوې زموږ د کار نه سر وزګار نه سر اصل مست چاره وک پر کوم ولاسو څه خیر په سر کو دا ولر شهر وک دغه د ملمانی کی د ازادي راځو خو بده سر وک بیا صرف موږ کیږي ته اصل ته مشکلات څه وجه ده څنګه چې لاته چې موږ راځي موږ سره د سیزلم کیږي ورو ورو. السلام علیکم ورحمت الله.
بل سلام علیکم، زما ازادي رادیو ته ام دا پیغام دی ځکه چې دی د ام دغه ورځ مانځي نه د پولیسو په دې پر ځای دی ام نوره داسې ام کاری د دې د اولادونو سره وکړي یا په خارج کې یا په داخل کې د دې د علم د تعلیم د تربیې زمینه دې ورته مساعده کې ځکه د لمانځلو ورځې هېڅ په درد نه خوري چې دی په خپل منځ کې سره لمانځي نور ام په اولادو نور کم کومک وڅه یې نهشته ام بس داسې خالي په لمانځنه باندې دی بسه کوي ځکه اوبو قرباني ورکړې ده د اوبو اولادونه بی سرپرست بی علم بی تعلیم بی تربیه زکه بگم دا کوشش وکزم دا پیغام دی مننه بسرام
مننه خوري استاسو له پیغام څخه لکه چې تاسو هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په ټول افغانستان کې ولمنځل سو او په دې مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د افغان ځواکونو د ستاینې ترڅنګ په جګړو کې د وژل سو ځواکونو له کورنۍ سره د شاوخوا 28 میلیون افغاني مرستې اعلان کړه نو په دې هیله چې دغه مرستې ژر حقدار کورنۍ ته ورسیږي او بیا هم افغان چارواکو استاسو د ژغ او غشتنې اوریدل وی او اقدام وکړي ورته نور پیغامونه تا و بورو چیز موږ یو بل دوست پیغام راستول خو خپل نوم او ځای نه شولې شکایت پی وورو
ما پیغام داري د افغانستان حکومت چې کم کډوال د پاکستان څخه واوري هغه ته دي کار زمينه برابر کی ته چې دي ډیر سړي او ډیر تکلیفونه پاکستان کې غړلې دي او پاکستان حکومت دې ډیر زوي ولي دي والسلام
السلام علیکم زه دې بشو د سوالې نه پوجن شیرزاد او سره په تماس کېم روړ دلته په سما د بیسو وساده دي سمرخېلو په لیسه کې عمومي ستونزې موږ دغه د چې ماشومان او ته خزینه استادان نشته نو ډیر مشکل دی یو دوه د نړیوالو چې هغه مدیر سي چې څه ستونزې او سره لاره لا غیر تر رخصت کړي او هغه استادان د سي نه وي په تعلیم کې کومه وا نو وزارت معرف نه د منګرار کوم رئیسه د معرف د مغوالو چې د سمرخېلو لیسې کې ډیر زیات ماشومان دي او ماشومان دي نو غیر لپاره خزینه او استادان راوړي دي ګمون کا نو ډیر زیات مشکل ده مونږه باید چې دا مشکل حل شي
الو السلام علیکم زدا ازادي راډیو کارکون ته سلامونه وایم او پرسته سلام دا پیغام پیژنم د یلمن ولایت څخه یو شاګرد خبري کوشش دی یلمن په ولایت په مکتبو کې سبقان نسته معلمان ټول دوی درې وزته لري نمرې اخیستې د ماشنه اخی درس دسته د په هند د ماري پرېس دې دا سم کار نکړي بس یوه د تعلیمي نصاب کچه ډیر چې دې چې نسته کوشتيان دی او راځي درس وته مزو راځي یو چې نسته درس نسته معلمان راځي درس نسته مدیر خپل پر وخت باندې دغه کې خبره نه السلام علیکم
زه میر عبدل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ رادیو محترم کارګونکو ته سلام وایم د سلام نه وروسته د زما عرض د افغانستان د ایس محترم اشرف غنی صاحب ته ورسی عرض دا د محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادي کال کې دا اعلان وکړو چې ماجر د ټول افغانستان ته راشي او د ماجر کارتون والا سره چې کوم مرسته کیږي هم هر څه مرسته دی بغیر کارت والا سره هم وشي دا اعلان ما د ازادۍ رادیو نه اوریدلې وو نو موږ پاکستان په دریم تاریخ د نهمې میاشتې په 2014 میلادي کال کې چې تورخم ته رالو توخم کې دفتر والا زمونږ نمونه ولیکل هویت مرسته موږ سره ونه کړله او کاغذ هم بارډر پاس را نه کړلو تش لاس کابل ته به دې جنې کې رالو نو زمونږ ماشومان به خنین او د لوګي نو د مليستیا نه مړ کیږي د دې مسولیت به چا په غاړه وي د ماجرین وزارت له ورغلې ما ریاست له ورغلې ما هغه رانه بارډر پاس واړي بارډر پاس یې موږ له په تورخم کې را کړی نه دی هلته چې ورشو بارډر پاس ته پوسټ کوو په تورخم کې وایي د جلال آباد والی صاحب بند کړی دي بارډر پاسونه هغه بند کړی دي نو هغه چې بارډر پاسونه بند کړی دي نو دا خلک بیا څنګه دا خلک څه وتي دا و بیا د دې د لوګې نه د پن دغه نه چې مړ شي د مدرسیا نه مړ شي د ښنې نه مړ شي د دې مسؤلیت به چا په غاړه وي نو محترم د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته زما عرض دی چې زما آواز دی او زما عرض دی محترم اشرف غنی صاحب ته ورسئ چې د دې غم وخوري د دې مسؤلیت به هغه په غاړه وي موږ بیا د دې د مسؤلیت موږ ته هر څه نقصان ورسېده د دې تپوسو بیا دا غنه موږ کوو نو مهرباني دې وکړي او زمونږ خبر دی واخلي وسلام
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه خپلې نیکی هیلی او احترامات تاسو د ازادي رادیو کارکونکو او ټول افغان ولس ته وړاندې کوم تاسو سلامه لکه څنګه چې موږ او تاسو خبر یو او نړیواله ټولنه هم په دې باور ده چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد روان دی رشوت اخیستنه روانه ده دا هر څوک مني او هر چا ته معلوم دي زما په فکر زه څو حل لارې ورته لرم چې حل لارې څه شي د زوامه چې د یوې خوا دي د مسجد ملا امامان د فساد په وړاندې د رشوت په اړوند د اسلام نظر څرګندونې و چې عامه پوهاوی جوړس ته ورکول سي، او بل د رسنیو څه غواړم چې دوی علما را دعوت کړي او د رسنیو د لارې د رشوت و اختلاس تر حراموالي د اسلام له نظره وغږېږي، او د افغان حکومت څخه غواړم چې هغه څوک چې په فساد کې ښکیل دي مجازات کړي، او په زمن کې یوه تقاضا د افغان حکومت بالخصوص د جمهور رئیس څخه دا لرمه چې د مامورینو معاش لوړ کړي. اکثره دا بهانه لټوي چې زموږ معاش کم دي نو په لحاظ دا فساد کوو. او بل مې سوال د ولسمشر څخه او د هغو ارګانو څخه دا دی چې معاش مامورینو ته ټاکلی دي، چې دوی د کم سنجر پر اساس دغه معاش دوی ته ټاکلی دي چې زور یې په کلي ډول ترام او بېچاره ولس خېږي. وسلام.
السلام علیکم. جوړه بخیر احتجاج ښه ده. موږ ښاغلی رئیس جمهور ته دا سلامونه وایو چې دلته ډېر افغانیان په ایران کښې وو. موږ له ایرانه چې خاړې ته نیول ده دلته په ایران کښې افغانیان کیسن کیسن کارونه کوي، ولې دې موږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم. زه الله نظر خبرې کوم د آباد نه. زه د دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني لس کاله مخکې کډوال راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري، هغې افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو ته په غصب او په غلا باندې هغه شولې، او د هغې حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سرنوټه ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي اویزونه لري د لس کالو مخکې چې بدل آباد کښې کوم دوه خارګوړي تقسیم شوي، دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
ہلو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د ګل اسلام ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه افغان ټیلیکام کښې شیګانې چې دي دغه شبکې خرابې دي. انجینران ته زنګ و، کابل والا ته، لشکرګاه والا ته، هرات والا ته، یو نه راجسمیې، نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوم. السلام علیکم.
بریا. السلام علیکم. محمد قاسم ځواک یم، د هلمند ولایت سره ستاسو اړیکه یم. د ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې په هلمند کښې جګړه ودروي، ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپو نه ولي. د حکومت څخه مې په جدي ډول غوښتنه ده چې د هلمند ولایت جګړې ته زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې د هلمند خلک ډېر د جګړې څخه ستړي دي او نه شي کولی چې نور جګړې ته تمه وکړي. نو د ولسمشر څخه مې په جدي توګه غوښتنه ده چې د هلمند جګړې ته دي د پای ټکې ښې دي. وسله. محمد قاسم ځواک.
زه له زابل ولایت خاص افغان ولسوالۍ نه مهاجر حکمت خبره کوم. نو دا والد صاحب، زمونږ والد صاحب او دا نور لوړپړي چارواکي هېڅ په نامه خبرې بس وایي. د داعش په ضد موږ عملیات وکړل، هغه اوس هم په پراخه توګه سره په زابل ولایت کښې خاک افغان ولسوالۍ، دای چوپان ولسوالۍ او پراخه توګه سره معسکرونه جوړ کړي دي او په پراخه توګه سره ګرځي. هېڅ عملیات یې نه دي کړي دي د داعش پر خلاف باندې. نو موږ له ازادي راډیو نه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عرفان لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه شی ده د سعودي سفارت سره میلمه کوي د افغانانو پوښتنه ترې وکړي چې د افغانانو د مسافرو کارونه یې څه رقم کړل. دغه د ما غوښتنه ده، دلته ځینو مسافرو په سپورټونه دلته دي چې دا په کومه لار خلک ور ولېږي، دغه را میلمه کوي چې خلک غوښتنې ترې وکړي چې دا کار کېږي که نه کېږي. دا د افغانانو غم یې وخوړ او که یې ونه خوړ. نور. وسلام. په مخم ښه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ نه در سره په تماس کښې یم. زه هم له شمسلا نومېږم. دا مې پیغام دی چې محمد اشرف غني ته مې دا پیغام دی چې دغه د اوشي ولسوالۍ د شهید اساس ولسوالۍ کښې یو څو کسه اردو کښېنولې دي. ملکیان یې ډېر زیات تذاب کړي، خپل کښتو ته نه شي ورتلای، ټولې علاقې د مجاهدینو په لاس کښې دي. نو د ده څه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم د ده ځګي ته بوځي. وسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. دا یو سلام. موږ تهی ټولو داسې چغې وو چې د افغانستان په ادارو کښې فساد فساد. ایا دا فساد څوک وي؟ فساد چې د راډیو له لارې موږ اورو، د ښاروال ده ته نیولې ده، یو پولیس ته څه ده، یو ترافیک ته چې پوښتنه وکړي یوه فساد شته. دغه څوک نه شته چې دا فساد معلوم کړي. زه ستاسو دا هیله کوم چې په انسانانو کې خو نشته نو د دې دغه ته وګوري. دا تاسو رادیو د لارې څخه هیله کوم چې د پیریانو سره یو مصاحبه که تاسو وکړئ بل څوک خو موږ نه لري چې چا څخه یا پوښتنه وکړي یا سوال وکړي. شاید چې دا زموږ وطن ته دا پیریان لیدلي په کروندو کې په تاسو د دوی څخه پوښتنه وکړي دا فساد په دغه کې شاید چې دوی حال درکړي چې دومره رالي دل څو د فرهاد عنایت د لخوا د ولسوالۍ څخه تاسو ته خدمات درکوم. هیله لرم چې دا پیغام دې راشه کړي. والسلام په اعتراف.
وعلیکم سلام دوسته، استاسو پیغام مو خبر کی د ټولو اوریدونکو ستونزې چرواکو ته رسو او د چرواکو د جدي اقداماتو په هیله به د خبرونه پای ته ورسوم. بیا هم مشته زنګ وخی خپل ستونزې را ته وایست. ازادي رادیو یې تر مسؤلینو رسوي. البته دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې استاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.